دیزهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په نننۍ خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې له قانوني کار څخه د ښځو بې برخې کېدل د دې لامل سوی چې ډیری ښځې د نشې موادو په کاروبار کې ښکېلی سي.
خانمان که روی زمین ها کار میکنن من حیث کارگر اینا
که همیرمنی چه دی کارگر رو پسیفت که زمک که کار که ورو ورو لدی سر آشناکیگی چه لدی کخت او مواد و سغت سنگ پیسی پلاس رو بی
پیابل لاپور که باوری چه ده کابل پلویدیز که پولیسوخته سیما یو زلبیاد متعدینو در اطولی دو پزایا وقتی ده
پولیس وختا ته لاړو چې غوښتل مو چې تر شلو پورې زنانه راټولې کړو خو هغلته موږ تقریبا تر اتو پورې زنانه پیدا کړې روغتون ته مو انتقال کړې.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د احتیاط په درملنه کې یو کتاب ژباړلی. دا چې دا کتاب کوم موضوعات لري خپله له ده څخه به یې واورو.
دا کتاب د مخدره موادو د احتیاط په تداوي او په تداوي کې د کونسلنګ یا د مشاورت ارزښت بحث کوي.
د خالد په نوم یو معتاد وایي چې زیګاپ ګولۍ مې له درملتون څخه رانیولې. ما ویل که زیان یې درلودی په درملتون کې به نه خرڅېدلی.
بیا دغه زیګاپ ګولۍ ما خوړلې د روزمره تقریبا 90 ګولۍ ما خوړلې د ورځې 300 میلی ګرامه هندي به مې اخیسته دی.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ولې ژاړې لورې څه خبره ده؟
ولې ژاړې لورې چا خو به نه یې وهلې؟
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د رسمي وظیفو او کاری فرصتونو له محدودیت سره اوس ډېری ښځې د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکېلې سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د طالبانو د حکومت لخوا له وظیفو څخه د یو شمېر ښځو لرې کولو له امله اوس ځینې کورنۍ له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سوي او ځینو ښځو د نشه یي موادو کاروبار ته مخه کړې ده. په دې راپور کې د هغو ښځو خبرې رانقل سوي چې د نشه یي موادو قاچاق کوي او وایي چې د طالبانو د حکومت په راتلو سره د دوی کار اسانه سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا راپور چې د نشه یي موادو په کاروبار کې د ښځو د نقش او پر ښځو د نشه یي موادو د اغېز په اړه چمتو سوی په افغانستان کې له نهو داسې ښځو سره خبرې سوي چې د نشه یي موادو د کاروبار په بېلابېلو برخو کې ښکېلې دي. دې ښځو ویلي چې د اقتصادي او اجتماعي دلایلو له مخې د نشه یي موادو کاروبار ته مخه کړې ده خو د دې کار د دوام لوی علت یې مالي ستونزې یادې کړې دي. په دې راپور کې ویل سوي په دولتي ادارو او آزاد کار په ساحو کې د ښځو د کار مخنیوی به دوی دې ته اړ باسي چې د خپلې کورنۍ د مالي لګښت پوره کولو لپاره نور کارونو ته لاس واچوي چې له دې جملې څخه یو هم د نشه یي موادو کاروبار دی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په دې راپور کې راغلي چې له هېواد څخه د باندې د نشه یي موادو قاچاق او پر معتادینو د دې موادو خرڅول د هغو ښځو عادي فعالیتونه دي چې د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکېلې دي خو د وخت په تېرېدو سره د ښځو د هیروینو جوړولو په ګډون د نشه یي موادو د جوړولو په نوښت کې هم ورګډې سوي دي. دغه ډول ښځو د نشه یي موادو د قاچاقو ډلې ته د نورو خلکو د جلب په برخه کې هم رول لوبولی دی. د نشه یي موادو له دې نو قاچاقونکو ښځو له جملې څخه هاتو یې ویلي چې د طالبانو د حکومت په راتلو سره د دوی لپاره د نشه یي موادو قاچاق اسانه سوی دی ځکه د هېواد پر پوله او ښارونو کې ښځینه پولیس نسته او د طالبانو نظامیان دوی داسې نه تلاشه کوي چې بدن ته یې لاس ور وړي. موږ وغوښتل چې د نشه یي موادو په کاروبار کې د ښځو د ښکېلتیا او نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د ښځینه پولیسو د نشتوالي په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو خو بریالي نه سوه چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویاند نظر ولرو. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوه سیمینه یادګاري وایي چې ځینې ښځې د اقتصادي او اجتماعي اړیکو له امله د نشه یي موادو د مافیایي ډلو په لومه کې بندېږي.
خانمایی که روی زمینا کار میکنن من حیث کارگر اینا
هغه میرمنې چې د کارګرو په صفات په ځمکو کې کار کوي ورو ورو له دې سره آشنا کېږي چې له دې کښت او موادو څخه څنګه پیسې په لاس راوړي. بله مسله چې په کابل کې پیښېږي هغه د الک او انجلۍ تر منځ د مینې اړیکه ده. دا ډول اړیکې نجونې په یو ډول د نشه یي موادو قاچاق کوونکو او معتادینو ته ورنږدې کوي. قاچاق کوونکي هڅه کوي هغه انجلۍ چې د نشه یي موادو د قاچاق شک نه ورباندې کېږي په یو ډول ځان سره ولري.
شک نمیرد اینا قاچاق کننده باشه اینا رو به خود به یک نحوی نگاه میکنن.
په 1999 شمسی کال کې د پخوانی حکومت له نشه موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز په وروستي راپور کې راغلی و چې د نشه موادو د قاچاق په تور له 109 تورونو کسانو څخه 15 ښځې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه اعلان کړی چې دوی په تېر یو کال کې د 2000 په شاوخوا کې د نشه موادو قاچاقونکي او خرڅونکي نیولي دي، خو په دې 900 کسانو کې د ښځو د شمېر یادونه نه ده کړې.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل په لویدیځ کې پولیسو خته سیمه تر 2 کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتې ده. د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي چې تر دې پله لاندې دا مهال د نارینهوو تر څنګ تر 500 ډېرې معتادې مېرمنې هم شپې او ورځې تېروي. د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 150 بستریز مرکز کارکوونکو تازه د طالبانو د حکومت د نظامیانو په همکارۍ څو معتادې ښځې له پولیسو خطه څخه راایستلې او د معتادینو د درملنې مرکز ته یې وړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته په کابل ښار کې تر پولیسو خطه لاندې د معتادینو د 150 بستریز مرکز کارکوونکي له معتادو ښځو سره لاسوګري واندي. دا هغه معتادې ښځې دي چې تر دې پله لاندې شپې او ورځې تېروي او خپلې نشې کوي. له دې جملې څخه یوه معتاده ښځه چې عمر یې له 45 کلونو تر منځ اټکل کېږي او نوم یې نښی وایي څو ځله یې نشه پرېښي خو بېرته معتاده شوې ده. تر پل سوخته لاندې زرګونه معتادین اوسېږي. په دوی کې یو 4 نفری کورنۍ هم شته. دا خاوند او میرمن له خپلو 2 بچیانو سره تر یو پلاستیک لاندې شپې سبا کوي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو په همکارۍ او د دې مرکزونو ظرفیت ته په کتو سره معتادین راټولوي او بیا یې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړي.
پولیس وخته ته لاړو چې غوښتل مو چې تر 20 پورې زنانه راټولې کړو، خو هغلته مونږ تقریبا تر 8 پورې زنانه پیدا کړې، روغتون ته مو انتقال کړلې. دا لړۍ لا هم جریان لري.
پولیس وخته په کابل ښار کې د معتادینو د راټولېدو او اوسېدو تر ټولو لوی مرکز دی. دا ځای په 1999 شمسي کال کې په بشپړ ډول له معتادینو څخه پاک شو، خو په وروستیو میاشتو کې بیا د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د مالي او تخنیکي مرستو له کمېدو سره سم د معتادینو د درملنې 4 مرکزونو څخه تر 40 ډېر مرکزونه وتړل شول. دغه ډول د فعالو مرکزونو خدمات هم 2 برابره کم شوي دي. له دې مرکزونو څخه یو هم په کابل کې د ښځینه او معتادینو ماشومانو 150 بستریزه مرکز دی چې د محل 2 ماشومان او 9 ښځې پکې بستر دي. د دې مرکز مشر ښایسته حکیم آزادي راډیو ته وویل په وروستیو اونیو کې له ځینو ستونزو سره سره د دوی د فعالیتونو یوه برخه عادي شوې او کارکوونکو یې د معتادینو راټولول له سره پیل کړي دي.
کارمندای ما به جمعوری هفته تو روز در
زمو کارکون که لسه هاوی پلان سرسم پونه ای که 2 ورزی ده متادینو را طولوله لپاره پلی سخته او نور ورزو که نور سی متجی ده ناروغانو ده جاز پاره بایدوائیم چی هم خپل ناروغان ده بسترکی دو لپار رزی هم کورنه خپل ناروغان راولی او هم زمو صاحبی تیم لپلان سرسم صاحی تجی او ناروغان پرخوری
جمعوری میکنه میره.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې یوازې په کابل ښار کې د 4000 معتادینو درملنه کړې ده. ځینې هغه معتادین چې یو ځلې درملنه شوې ازادي راډیو ته وویل په زندان کې له روغتیایي خدماتو پرته په زور د نشې پرېښودلو ته اړ شوي دي. له همدې امله یې په وجود کې د احتیاط اعراض او پاتې شوني اوس هم شته او له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته یې بېرته نشو ته مخه کړې ده.
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. د د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد او د معتادینو د درملنې د برخې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او معتادینو ډیروالي ته په کتو سره په دې برخه کې علمي او درسي کتابونه لږ دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر ټکنی کړی دی. ډاکټر ارشاد منصور د احتیاط په درملنه کې له انګلیسي څخه پښتو ژبې ته د کانسولینګ او ګروپ تراپي په نوم یو کتاب ژباړلی دی. دی وایي چې دا کتاب بل ارواپوهانو، روغتیایی او اجتماعي کارکوونکو سره مرسته وکړي چې معتادینو ته داسې مشورې ورکړي چې هغوی په نتیجه کې په اسانۍ سره نشه پرېږدي. دا چې دا کتاب څه ډول موضوعات لري، د افغاني ټولنې لپاره څومره مؤثر او ګټور دی، او عمومي پیغامونه یې څه دي، ښاغلی منصور په پیل کې د دې کتاب د ژباړې پر اړتیا خبرې کوي.
په افغانستان کې د مخدره موادو د احتیاط درملنه یو داسې ساحه ده چې په هغه کې هم مسلکي کسان ډیر کم دي او هم علمي مواد، کتابونه او معلومات ډیر محدود دي. په تیره بیا د هغو کسانو لپاره چې د افغانستان په ولایاتو کې او په لرې پرتو سیمو کې احتیاط درملنې خدمات وړاندې کوي او په دې برخه کې کار کوي، د هغو غټه ستونزه همدا وه چې دوی علمي مواد نه درلودل او اکثرا انګریزي ژبې سره د دوی نه بلدیت د دې باعث کېدو چې د تداوی په پروګرامونو کې خنډ او ځنډ رامنځته شي. نو له مسلکي پلوه او د خپل مسؤلیت له لحاظه ما د خپل مکلفیت وبالو چې د کانسلنګ یا د مشاورت دا کتاب پښتو ژبې ته له انګریزي وژباړم، او دا کتاب د مخدره موادو د احتیاط په تداوی او په تداوی کې د کانسلنګ یا د مشاورت په ارزښت بحث کوي، او د تداوی په جریان کې له شروع تر پایه په مختلفو مراحلو کې د یو ډاکټر صحی کارمند رول او ونډې باندې غږیږي.
په دې کتاب کې تاسو له څه ډول پیغامونو سره مخ شوي یاست چې هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې ګټور دي؟
د کونسلنګ یا د مشاورت په دې کتاب کې تر ډیره د مخدره موادو د احتیاط د تداوی مراحل تشریح شوي دي. په مجموع کې له اولې ورځې نیولې کله چې یو ناروغ طبي کومکونو ته او درملو ته ضرورت لري، وروسته د مشاورت یا د رواني درملنې په برخه کې د ډاکټر او د صحي کارکوونکو د مسؤلیتونو په رابطه بحثونه او موضوعات پکې شامل دي، او په عین حال کې ډاکټر او صحي کارکوونکي ته ټول هغه اساسي محتویات او مواد په لاس ورکوي چې دوی کولی شي په هغو موضوعاتو له ناروغ سره کار وکړي، او د ناروغ رواني، فاميلي، اجتماعي او نور شخصي مسائل راوسپړي، او د روان درملنې یا د مشاورت او کونسلنګ د مهارتونو په اساس هغو ته لار هواره کړي، او په عین حال کې د هغوی رواني او رفتاري او په مجموع کې د هغوی فکر د مخدره موادو په رابطه بدل کړي.
د نشه موادو ساحه ډیره پراخه ده، څومره اړتیا سته چې په دې برخه کې دې ته ورته نور کتابونه هم ولیکل سي او وژباړل سي؟
متاسفانه په افغانستان کې د مخدره موادو احتیاط یو ډیره پراخه ستونزه ده، او د ډیرو انسانانو د ژوند د بربادۍ باعث شوی دی. دا مشکل نظر ډیرو نورو صحي مشکلاتو ته ډیر جدي دی، او ډیر زیات کار او منابع ته ضرورت لري. په دې برخه کې باید نه تنها دا چې ډیر ډاکتران وروزل شي، بلکې ډیر علمي مواد او مسلکي زده کړې هم ورته په نظر کې ونیول شي. اما متاسفانه نه تنها دا چې په دې برخه کې وروزل شوي ډاکتران ډیر کم دي، طبي مواد، کتابونه د ډاکترانو لپاره، ټریننګونه، دا مسائل هم ډیر محدود دي. نو په دې اساس یوه ډیره مهمه موضوع دا ده چې د دوی لپاره کتابونه وژباړل شي، د افغانستان له شرایطو سره سم معلوماتي موضوعات، علمي موضوعات، کتابونه ترتیب شي، او تر ډاکترانو، صحي کارکوونکو او حتی د معتادینو د کورنیو تر غړو پورې ورسول شي. دا یوه ډیره پراخه ساحه ده. تر اوسه په دې برخه کې په افغانستان کې هیڅ کار نه دی شوی، او کافي ډیر زحمت او کار ته اړتیا لري.
ایا د نشه یي موادو په برخه کې خپل دا کار کافي بولی، او که غواړئ چې په دې برخه کې نورې ژباړې او لیکنې هم وکړئ؟
د دې کتاب ژباړه یو ډیر وړوکی ګام دی او د دې مشکل د حل لپاره کافی ډیر نور کار، زحمت او هڅو ته ضرورت دی. زه د یو ډاکټر په صفت خپل مسؤلیت بولم چې په دې برخه کې په راتلونکي کې هم کار وکړم او د مختلفو منابعو څخه علمي مواد خپلو ژبو ته راوژباړم او د ډاکترانو او صحي کارکوونکو لاسرسي ته مساعد کړم.
د داسې کتابونو ژباړل او خپرول ټولنې ته څه ګټې لري؟
د دې ډول کتابونو ژباړه نه تنها ډاکترانو او صحي کارکوونکو ته ضروري دی، بلکې عامو خلکو ته هم د دې لوستل او په دې باره کې معلومات ترلاسه کول ډیر ګټور دي. متاسفانه تر اوسه د مخدره موادو احتیاط د یو مرض په توګه نه دی مطالعه شوی په افغانستان کې. د خلکو معلومات کافی کم دي او په عین حال کې له معتادینو سره د خلکو برخورد او رفتار ډیر نامناسب دی. د دې ډول کتابونو ترویج او د نورو کتابونو لیکنه، ژباړه او د علمي معلوماتو خپراوی نه تنها ډاکترانو او صحي کارکوونکو ته ضروري دی، بلکې د ټولنو نورو غړو ته هم ډیر مهم دی، ترڅو د احتیاط د مرض طبیعت زده کړي او له معتادینو سره په داسې یو شکل رفتار وکړي چې د هغوی د ستونزو د زیاتولو سبب نشي.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
باز دادا زام راغلم، اوز ما پا گده میلو کو.
رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوئی؟
تا چه قواری چه ما متاد که؟
پا یو دود چوک نه متاد ایگی.
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دودی سرای متاد کیگی.
دا بیا چه اویلا؟
دا خبره می جازاده راجوی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا.
خیر ده پودر ما و حاصی را سرکیه نه.
نور زمونگ اندیوالی و لاره.
زو لارم تاسی زمان سرسام دخمنی کوئی.
ترنو اوریدونکو، تاسی ازادي رادیو اوریچ په 1290 منځنۍ سپوخ پدې او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو خالد اته کال مخکې لمړی پخیخه او وروسته د زیګب په نوم نشې ګولې موتات شو. دی وایي چې د ورځې می سل ګولې هم خوړلې دي. خالد جاتوی چې د نشې په نتیجه کې می دکان، ټیلر، موټر، زمکی او هر څه لاس ورکړل. دا چې خالد ولی او څنګه موتات شو دا به خپله د دل خولې واورو.
په خپل زور مې نه پیدلم، ما ته مې د خپل زور گیچ نه معلوم. ما به چې د مزدوري کوله چې سنکاری به مې کوله چې څه رقم تیږې ته به ونه کتلمه چې امکان به نه و هغه به ما جیګه کړه. خپل فکر مې ډېر سالمه و چې یو خبر به دې وکړه. سل کاله به چغې کې وتلې دېره مې نه وتله. خپل ځان حاکم وم، دوست مې پېژانده، دښمن مې پېژانده. اوس چې په نشه راغلی یم هغه حافظه نه ده پاتې. دغونه مې مازو ضعیفه شوي، هموغنه مې وجود هم ضعیفه شوی، هموغنه د ژوند هم بېزاره شوی یم. دا بس ځواني وه، موږ ته ښه کار ښکارېده. یو څه وای ابۍ ورسته شي، یو څه توره تېره شي، یو څه موږ جایله شو، یو څه بد انډیوالانو راجورو خپلوانو دوستانو نه. نو ما اوه کاله مخکې شیشه وهله، شیشه مې همداسې د ونډیوال سره زد وکړه. هغه قمار کوم، هغه د قمار نه قسم یې کوم، د شیشې نه قسم وکړه. نو هغه بیا فضل د خدای ته نن ته ورځې ما بیا شیشه په لاس نه ده لګېدلې. دا اوه کاله شو. بیا دغه زیکب ګولۍ ما خوړلې، دواخانې به راکولې. ما ویلې چې دا به دونه خطري نه وي، که خطري نو دواخانه کې څه کوي؟ چې وخت کې مې شاته قدم ایښوده نه کېدل، مخکې تلی شومه پکې شاته نه شوم تلی. تقریبا یو کال کېږي چې زیکب خورم. نوی سل ګولۍ ما خوړلې د ورځې، 300 میلی ګرام هندي به مې اخیسته دی. په مغه یو ځای به ورته کېناستم، نوی واړه سل واړه به مې خوړلې، حرکت به مې پرې وکړه. ماسکې ویلې چې زه په یو مست اس پورې یم، خو نه په یو بیا عقل خره باندې به سپور وم، چې به یې غورځولم. لاس به یې را باندې ماته، ورمېږ به یې را باندې ماته، ملا به یې را باندې ماته. خو زه په ځان نه پوهېدلم. ګولۍ به چې نه وي د ما حالت به ډېر وخیم و، ډېر به خراب و. ما به د یو وخت نه دو مخ ډوډۍ نه شوی ازمولی. زمونږ ډېر ساحه قومي رسېدلې و، هغه مې خرڅې کړلې. بیا څه کم یو دوه بیسپې، کم یو جربه اتلس بیسپې شاوخوا ته مې د نیکه نه راته پاتې و، هغه مې خرڅه کړه. د سیمځه کې راغلی چې بیسپه مې درې لکه هم خرڅه کړې، د سیمځه کې وی چې بیسپه مې 50 زره هم خرڅه کړې، د سیمځه کې وی چې یو لک څلوي. ورځ قیمت کې مې 15 کاله په پکتیا مارکیټ کې دکانداری کړې. 15 کاله مې ټیلر درلود، د مزار لاین مې چلولای، یو وخت کې مې ټوډي و تورخم لاین مې چلو. موټر هم خرڅ شو، دکان هم خرڅ شو. د نیشي قدم قدم بده خاطره ده. اوس بده خاطره ده چې د 300 سړی ده چې قواری ته وګورم ډوډۍ نه موړ شم. هغه ما ته کیبل هم نیسي وهیم یم میرمن یا خور یا مور هغه را ته یادوي نو دې نه بده خاطره شته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لس کلنه نوریا په زړه کور ته راځي. مور او پلار یې پوښتنه ځینې کوي چې ولې زاړې. دا وایي چې ګاونډۍ نجلۍ د پلار پیغور راکړ. له دې خبرې سره سم د نوریا پلار سخت په قهر کېږي او له کوره وځي. دا چې د نوریا پلار داسې کوم کار کړی و چې ګاونډۍ نجلۍ نوریا ته پیغور ورکړ او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جاری لوری چاخو با نه وحلی؟
نه وحلی نه ما کاشکی وحل وای.
نو بیا ولی جاری؟
پیغوری را که
چیشی پیغوری در که؟
ده پلار پیغوری را که
چیشی؟ ده پلار پیغوری در که؟ سنگه پیغور؟
لوری تدل تا راشه ده چیشی پیغوری در که؟
بس پلارا پختنه ما کوار و رسمی دخال ده.
ولوری تو خو می لک پوکه هر ورځ دی څنګه حال دی؟
لار دی خوایی لوری سم خبر اوکه دی چه شی پیغوری درکه؟
ویلی آخه ده دی پوتر لور رخلا.
خیر دی لوری ما جاره انجونی خو هر چه وایی؟
ولی بگو جاره ما رو رس دی پوتر لور رتا وایی و سدیر شرمه بکو سکه نوشه ما تیری دلائی.
لوری هیسان دیخنا مکوا بیا با ندر تا وایی؟
تو خراب رس رتا وایی چی به بینی در تا وایی تا طول ستا دلاسا که تا پوتر دست کولایی و ستا ولی ما تنجون ستا پیخورا کولایی.
خیر دی لوری دا خبر نورا پریخ دا څوک پلار ته داسې خبرې نه کوي. نجونې تل جګړې سره کوي او یو بل ته پیغورونه ورکوي. څه دا خبره او څه بله خبره؟
ښځې نوریا رښتیا وایي دا ټول زما د لاسه و خو بیا به هیڅوک زما لور ته د پوډري لور ونه وایي. دا دی ته به یې ووینې.
نو څه کوې اوس یې د ماشومانو سره معلوموي؟
زه یې چاره کوم یا د ماشومانو سره او یا د لویانو سره. ته یې نور څه کوې؟
وسړیا پلاو درته غوړوم په دې وړه خبره ځان له خلکو سره مه اخته کوه. ماشومان خو تل جګړې سره کوي خو وروسته بیا خوشحاله وي او لوبې سره کوي.
زه نور دا سپکاوی نشم زغملی. باید د دې درد علاج وشي.
څنګه علاج؟ اوس ماشومان وهې؟
نه ماشومان ولی وه پر ما دې د لیوني ګمان کړی.
نو څه کوې؟
ته به مې ووینې چې څه کوم. زه نه ولاړم.
وسړیا چیرې ولاړې؟ خبره واوره.
بابا چیرې ځې؟ موږ چاته پرېږدې؟
بیا به خبر شي چې چیرې ځم او څه کوم.
راځه
ډاکټر صاحب اجازه ده.
رازه رازه دلته پر دغه چوکۍ کښېنه.
دا دی کښېناستم.
ښه ورور کې خدای دې خیر کړي. څه مشکل لرې
ډاکټر صاحب؟ زه لس کاله کېږي چې عملي یم.
د څه شي عملي یې؟
پوډر څکوم.
ښه نو اوس دې څه نیت کړی
ډاکټر صاحب؟ اوس غواړم چې دا عمل پرېږدم.
نو دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی.
ما ویل که تاسی مرسته را سره وکړی او دا ستاسی د معتادینو په شفاخانه کې مې بستری کړی.
په دواړو سترګو به دې بستری کړو. زموږ خو دغه وظیفه ده
ډاکټر صاحب. کور مو ودان.
ښه اوس دا راته ووایه چې خپله غواړې نشه پرېږدې او که بل چا مجبوره کړی؟
بس ډاکټر صاحب د ژوند ناخوالو مجبوره کړی یم.
څنګه د ژوند ناخوالو مجبوره کړی؟
همدا غم لړلی ژوند و چې زه یې نشو ته اړ کړم. اوس همدا غم لړلی ژوند دی چې ما نشې پرېښودلو ته مجبوروي.
زه پوه نه شوم سپینه خبره راته وکړه زوروره.
ما ته تل خلکو د نشو پیغور راکوه خو ما باک نه کو ځکه ورسره عادت شوی وم. خو خبر نه وم چې اولادونو ته به مې هم خلک پیغور ورکوي.
رښتیا هم چې نشه دغه بدمرغۍ لري.
پرون مې لور په ژړا کور ته راغله.
ویل پلار هر ورځ په کوڅه کې نجونې ملنډې را باندې وهي، وایي هغه ده د پوډری لور راغله.
خیر دی خیر دی، مه ژاړه، علاج دې کېږي، بیرته به د پخوا په شان روغ شې. د خیره
ډاکټر صاحب، زه د خپلو اوښکو سره عادت شوی یم، خو د خپلې لور اوښکې نه شم زغملی. د خدای په خاطر زما سره مرسته وکړئ، ما د دې تورې بلا څخه خلاص کړئ ډاکټر صاحب، د خدای په لحاظ.
بس اوس چې تا خپله نیت کړی دی چې نشه پرېږدې، علاج یې نور هم اسانه شو. موږ به دې په خپله شفاخانه کې بستري کړو، ګل غوندې به جوړ شي.
تازه د راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.